په افغانستان کې د غرمې پوره 12 بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې په کلات کې د نن سهار د 14 په اړه تفصیلي معلومات درکو. د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بل سوي. خو اوس خبرونه. په زابل ولایت کې د ماین 14 اته تنه ملکیان ووژل. د میدان وردګ چرواکي وایي هغه کسان نیولي چې په دې ولایت کې د سپریم کمپنی د 5000 لیټره تیلو په غلا تورن دي. د چین پولیس وایي یو کس نیولی چې د یو خونړي بمې برید د ترسره کولو شک ورباندې کیږي. چرواکي وایي د عامو وګړو یو سراچه موټر نن سهار د زابل مرکز کلا ته څیرمه پر ماین ختلی چې پکې اته تنه عام کلیوال وژل سوي او موټر چلوونکی ټپي دی. په وژل سوو کسانو کې 15 تنه ښځې او 2 ماشومان شامل دي. د زابل د والي مرستیال محمد جان رسولیار وایي چې ماین طالب وسلولو پر لاره شخ کړی و چې ښار ته روان کلیوال ورباندې ختلی دي. دی وایي چې په پیښه کې ټپي سوی موټر چلوونکی روغتون ته لېږدول سوی چې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د میدان وردګ چرواکي وایي هغه کسان نیولي چې په دغه ولایت کې د سپریم کمپنی د 5000 لیټره تیلو په غلا تورن دي. په نیول سوو کسانو کې 3 تنه سیمه ییز پولیس دي. نن جمعه د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د کمیدو لپاره خبرې دوام کوي. ایران او شپږ جمعه یو ډله چې امریکا، روسیا، فرانسا، بریتانیا، چین او جرمني پکې شامل دي په ژنیف کې خبرې کوي. امریکایي چرواکي وایي د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې دا مهال د منځني ختیځ په سفر دی نن به په دې خبرو کې برخه واخلي. سپینې ماڼۍ پرون وویل که چیرې تهران د خپل اټومي پروګرام د پرمختګ د مخنیوي پر لار په څرګنده ګامونه واخلي، شپږ نړیوال قدرتونه دې ته تیار دي چې پر ایران ځینې بندیزونه نرم کړي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وکړه.
This would stop Iran's nuclear program from advancing.
دا په یو لسیزه کې د لومړي ځل لپاره د ایران اټومي پروګرام له پرمختګ څخه راوګرځوي. بدل کې د 15 جمع یو ډلې اندېښنو ته د رسیدګي لپاره د واقعي او اثبات وړ اقداماتو په صورت کې به دغه ډله په لومړي ګام کې پر محدود هدفمن او د بدلون وړ تسکین او حل لارې باندې غور وکړي، خو چې زموږ د اساسي بندیزونو هسته زیانمنه نه کړي. د اساسي بندیزونو به تر هغو لګیدل وي چې نهایي هر اړخیزه موافقه نوي سوي چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې حل کړي. کارني زیاته کړه کیران انکار وکړ زیات بندیزونه به ورباندې ولګول سي او نور مجازات به هم ورباندې تحمیل سي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې دغه خبره تکرار کړه. په عراق کې پرون د تشدد پیښو لښ تلره دیش کسان ووژل. چرواکي وایي په یوه پیښه کې 9 سرتیری پر یوه پوځي مرکز په غبرګو موټر بم حملو کې ووژل سول. د چرواکو په وینا د برید پرون وخته هغه وخت وسو چې 2 تنه ځنوژونکي د پلازمینې بغداد په شمال کې په ترمیه شرګوټي کې ل خپل موټر سره چې په 14 کو موادو بار و د پوځي اډې ته نه وتل او هلته ځنونه ول وزول. په دې پیښه کې 9 سرتیری وژل سوي او یو څلوېش نور ټپیان دي. پولیس وایي لومړی برید کونکي دویم تلار پاک کړ څو ځن د پوځي اډې زړه ته ورسوي او هلته ځان ولوزوي. په عراق کې د تشدد پیښې وروسته له هغې زیاتې سوې چې امنیتي ځواکونو په تېر اپریل میاشت کې د سنی اعتراض کوونکو پر کمپ خونړی یرغل وکړ. له دې مخکې د عراق په بېلابېلو سیمو کې د وسلولو په حملو کې چې ډېره برخې یې ځنوژونکې وې 11 کسان ووژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. په داسې حال کې چې د امریکا د استخباراتو د پخواني قراردادي ادوارد سنودن لخوا د جاسوسۍ د طریقو له افشا وروسته بحثونه تاودي دي. د بریتانیا د استخباراتي ادارو مشرانو پرون د لومړي ځل لپاره د پارلمان د غړو په وړاندې ښکاره څرګندونې وکړې. پرون د بریتانیا د کورنیو استخباراتو یا M15 او د بهرنیو استخباراتو M14 ادارو مشرانو اندریو پارکر او جان ساویرس د برېښنایي څارنې د ایجنسۍ یا GCHQ ادارې له مشر یاین لوبان سره یوځای د پارلمان د استخباراتي او امنیتي کمیټي د غړو پوښتنو ته ځوابونه وویل. پارکر د بریتانیا د استخباراتي ادارو د کار دفاع وکړه. ویل د ادارې د خلکو ازادي نه زیانمنوي بلکې دفاع یې کوي. ساویرز وویل چې د ایدوارد سنودن لخوا د پټو استخباراتي اسنادو افشا کولو د بریتانیا له دښمنانو سره مرسته وکړه او لوبان دا تورونه رد کړل چې ګڼي د دې ادارې یا GCHQ اکثر کورونی ایمیلونه او ټلیفوني مکالمې په پټه کتلې او اوریدلې دي. برازیل او جرمنی غوښتنه وکړه چې د برېښنایي رسنیو له طریقه دی جاسوسي پای ته ورسیږي. دواړو هیوادونو پرون د هغه پریکړلیک مسوده چې دغه غوښتنه پکښې سوې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې کړه. جرمنی او برازیل دغه راز ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د ارتباطي وسایلو له طریقه جاسوسي کیدای سي له بشري حقونو د سرغړونې سبب سي. دا پیشنهاد وروسته له هغې مطرح کیږي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو پخوانی قراردادي ایدوارد سنوډن په نړۍ کې د امریکا د جاسوسۍ د پروګرام په اړه ځینې پټ اسناد افشا کړل. دغه اسناد څرګندوي چې د امریکا استخباراتي ادارې د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل، د برازیل د ولسمشر دیلما روزیف په ګډون د نړۍ د څو رهبرانو ټلیفوني خبرې څارلې دي. د چین پولیس وایي یو کس یې نیولی چې د یوه خونړي بمي برید د ترسره کولو شک ورباندې کیږي. د چین په شمال کې د چهارشنبې په ورځ د واکمن کمونیست ګوند له دفترونو د باندې یو لړ بمي بریدونو یو کس ووژه او اته تنه نور یې ټپیان کړل. په شنسی ولایت کې محلي حکومت نن وویل چې پینګ ژن جون توقیف شوی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د حکومت په اعلامیه کې راغلي چې یو 23 کلن مشکوک سړی له وړاندې د غلا په تور په 9 کاله بند محکوم شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې د پینګ په کور کې د بم د جوړولو مواد او نور شواهد هم موندل شوي دي. خبرونه مولا آزادی رادیو څخه اوریدل. نن سهار د زابل په مرکز کلات کې د عام وګړو یو موټر پر ماینو خود چې پکې 9 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پیښه کې د وژل سو کسانو لویه برخه شزی دي. سید چا سقیم او نور جزئیات.
چارواکي وایي د عام وګړو یو سراچه موټر نن سهار د زابل مرکز قلات ته څیرمه په برو بقرزو سیمه کې پر ماین ختلی دی چې پکې 8 تنه عام کلیوال وژل شوي او موټر چلوونکی ژوبل دی. په وژلو شویو کسانو کې 15 تنه ښځې او 2 ماشومان شامل دي. د زابل مرستیال والي محمد جان رسولیار وایي ماین طالب وسلوالو پر لاره خښ کړی و چې ښار ته روان کلیوال ورباندې ختلی دی. دی وایي په پیښه کې ټپي شوی موټر چلوونکی روغتون ته لېږدول شوی چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی.
ملکی وګړو یو سراچه ډوله موټر د بارو باکوزو په سیمه کې د واد د غاړې په مین برابر شوی دی. پایله کې 8 نفر شهیدان شوي دي او یو نفر دریم ټپي ده.
چارواکي 14 د طالب وسلوالو کار بولي خو لا هم دغه ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. څو ورځې وړاندې په غزنی کې د عام وګړو پر یو ټونس موټر هم ماین ورچول شوی و چې پکې 19 تنه ښځې او ماشومان وژل شوي وو.
د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو د استازو په ګډون یو هیئت په کونړ ولایت کې د څو د بندیانو ستونزې وڅېړي. دغه هیئت ژمنه کړې چې د بندیانو ستونزې به حلوي. تفصیل د روح الله انوري پر پټ کې.
معلم سید رحمان چې له تیرو څو میاشتو بندي دی او د هغه په وینا چې بې ګنا دی او د استیناف محکمې لخوا ورته په دو محکمو کې 15 کاله بند سزا ورول شوي چې ورته د منلو وړ نه ده. هغه وایي په کور کې واړه ماشومان لري او د ګټې وټې یې هیڅوک نشته، نو دولت ته پکار دی چې ورباندې ورحمېږي او خوشي کړي.
یو درخواست زما څوک نشته، که زما څوک وي نو یا ما سینکانه
د کونړ استیناف محکمې رئیس قضاوت مل شمس الرحمن رئیس خیل وای دوی ټولې پریکړې د قانون په اساس کوي او هیڅ کله یې د چا حق نه دی تلف کړی.
چې موټر کله شي کړی دی پورې شریکې انفجاري مواد دي، انفجاري مواد په داخل لی بوجې کې دي او په دې داخل لی بوجې کې ختم پروت دی. په دې خط کې مشخص لیکل شوی و چې د امنیتي ملي څارنوال په دې باندې والوزوا او که هغه برابر نه شو بل هدف پکې راشه. مخکېني څه شکرونه په کې لیکلي وو چې مخکې م تاسو ته مدغه کړی وه شی ناکام شو، دوباره تاسو متوجه اوسېږئ، دقیق اوسېږئ چې دا حرکت بیا ناکام نه شي. نو طبعا محکمې به په دې ارزیابۍ کې اسناد و شواهد او قرائن به داسې موجود و. خو دا نهایي حکم نه دی.
د راغلی هیئت مشر او د کورنۍ چارو وزارت استازي پوهان سید نورالله زل په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسمشر د ځانګړي فرمان په اساس د هیواد د ګڼو زندانونو څخه لیدنې وکړي او پکې د پرتو زندانیانو دوسیې وڅېړلې.
د کونړ د زندان د بررسۍ څېړنې د ټولو او زمینې د تعلیم او تربیې د صحت معاشیت او د جمهوري اسد د مقام دافع او تخفیف د فرمان د تطبیق پرته څېړنه وکړه او تر اوسه پورې د دغه کار هغه نهایي نتایج باندې منکر.
هغه وایي د ولسمشر د بخښنې له فرمانونو غلطه ګټه اخیستل شوې او یو کال کې یو تن بندي له دریو فرمانونو استفاده کړې.
یو څوک اصلا د تخفیف د مجازاتو مستحق نو او هغې ته په دې یو کال یعنې یو نوي کال کې درې تخفیف ورکول شوي دي او دا موضوع وزو څارمواسته بزن سره یاداش کړه او په دې باره کې به مرزی مربوطه ته وایي چې یو هیئت راولېږي چې دا وضع ټوله د سر تر پایه وڅېړل شي. نو هر هغه څوک چې قانون په ښه شکل نه تطبیقوي د هغه نه انحراف کوي او د خپل سایت نه سوء استفاده کوي د قانون جزا احکام موجود دي چې هغه به په دې مورد کې جزا ګوري.
د هیواد په زیاتو زندانونو کې یو شمېر بندیان شکایت کوي چې د شخصي خصومتونو په اساس نیول شوي او پرې بېلابېل تورونه لګول شوي چې څېړنې ته یې زیاته اړتیا لیدل کېږي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د میدان وردګ چرواکي وایي هغه کسان نیولي چې په دغه ولایت کې د سپریم کمپنۍ د 5000 لیټره تیلو په غلا تورن دي. سید چا سقیم او نور تفصیل.
چرواکي وایي د 5000 لیټره تیلو هغه غلې نیولي دي چې څومره د وړاندې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د سپریم کمپنۍ تیل غلا کړی وو. غلا شوی تیل په جلریز ولسوالۍ کې پر یو تیل پلورونکي خرڅ شوی وو. خغله په کابل کې پولیسو ته په ګیر ورغلې دي. د میدان وردګو د والي ویان د تاوله خوګیانی وای د تیلو ترغلا کېدو وروسته د میدان وردګو والي امنیتي ځواکونو ته د تیلو د پیدا کولو او د غلو د نیولو امر وکړ. دی وای تیل د جلریز ولسوالۍ په زیولات سیمه کې موندل شوی. خغله بیا د کابل په ابن سینا روغتون کې نیول شوی دی.
هغه 15 کسان چې د عزیز په نوم د یو کس د موټر په وسیله د سپریم کمپنۍ تیل لپاره ولای څخه کابل ولایت ته لګیدل او د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اکمالاتي کاروان یاد موټر لادرکه شوی و. بل اخره د نیتی ځواکونو له لوري تعقیب شو چې د قیوم په نوم د یو شخصي تیلو پم پر مالک باندې پلورل شوی دی.
خوګیانی وایي په غلو کې درې تنه سیمه ییز پولیس شامل دي چې په خبره یې ټولو نیولو شویو کسانو خپل جرم منلی او دا مهال د څرخې پله زندان ته لیږدول شوي دي.
د مدني ټولنې ځینو سازمانونو په افغانستان کې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون لپاره 40 ورځنی کمپاین پیل کړ. د کمپاین په اړه نور جزئیات د ناجیه ساپۍ پر پټ کې.
د ښځو له پراخې ونډې پرته به انتخابات ملي او سراسري ونه وسي. دغه خبرې د پنځشنبه په ورځ د مدني ټولنې یو شمېر غړیو په کابل کې په یوې خبري غونډې کې وکړې. د دوی په وینا په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو کمه ونډه به د دې انتخاباتو مشروعیت له پوښتنې سره مخ کړي. د مدني ټولنې یوې فعالې زهرا سپیر له ټولو افغانو ښځو وغوښتل چې د رای ورکولو له درکه خپل حق نه ګټه واخلي. که چیرې ښځې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي نو د انتخاباتو نتایج به مشروعیت ونه لري، ځکه ښځې په ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي چارو کې ګډون لري او دوی د خپلې راتلونکي په اړه هم د پرېکړې حق لري. که چیرې ښځې په راتلونکو انتخاباتو کې کمه ونډه واخلي نو دا د دې معنی لري چې راتلونکی حکومت ښځو لپاره نه بلکې یوازې نجونو پورې اړه لري. د مدني ټولنې یو شمېر سازمانونو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په نوم یو کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین مسؤلین وایي چې په کابل او ځینې ولایتونو کې به دا کمپاین 40 ورځې دوام وکړي او ښځو ته به د رسنیو او ټولنیزو شبکو له لارې داسې پیغامونه ورسوي چې هغوی په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅول شي. په عین حال کې د ښځو د سیاسي مشارکت کمیټې په نوم یوې بلې ادارې هم له ټولو افغان ښځو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په یاده غونډه کې د دې کمیټې ډاکټر علیمی وویل لکه څنګه چې په تیرو انتخاباتو کې افغان ښځې له ډېرو ستونزو سره په انتخاباتو کې ګډون وکړ او انتخاباتو ته یې مشروعیت ورکړ، اوس هم باید ښځې له خپلو رایو څخه ګټه واخلي او په پراخه کچه برخه واخلي. په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا 15 میاشتې پاتې، لا هم نامنی فرهنګي او ټولنیز محدودیتونه هغه څه بلل کېږي چې ممکن په ځینو سیمو کې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون مخه ونیسي. یو شمېر کتونکي وایي چې د حالت په انتخاباتو کې د درغلیو سبب هم کېدای شي او ښایي په ځینو سیمو کې نارینه هم هڅه وکړي چې د خپلې کورنۍ د ښځینه غړیو په استازیتوب هم رای ورکړي، خو دا هغه څه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي مخه به ونیسي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې استاد نجیب منلی د شلمی پیړۍ د نابغه ساينس پو اینشټاین په ژوند او د هغه د نسبیت په تیوري خبرې کوي. ډاکټر احسان الله درمل د شعر د موسیقي په اړه مفصله مرکه را سره کړې ده. خواږه حکایتونه هم لرو. د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د پل خمری د شمرغ تاریخي آبده که ترمیم نشي د ویجاړېدو امکان شته. د بغلان د اطلاعات و کلتور د ادارې د تاریخي آبداتو مدیر نظام الدین توخی باختر آژانس ته ویلي دي چې د شمرغ آبده د ورښتونو په نتیجه کې ممکن بیخي وشړېږي او له منځه لاړه شي. دغه آبده چې د پل خمری د جنوب په 15 کیلومترۍ کې د غره په لمن کې او د کندوز سیند په غاړه واقع ده، له 2200 کاله پخوا وخت سره تعلق لري. د کوشانی اثر دغه یادگار د راهب، آس، فیل، گاده، خامار او پیپل ونی انځورونه لري چې هنری او تاریخی اهمیت یې جوت دی. د یوه جرمني لرغونپوه فرانس ګرنیلی په قول د شمرغ لرغونی آبده د بامیانو له بوتانو وروسته د افغانستان تر ټولو مهم لرغونی اثر بللی شو. د شمرغ د سیمې دغه آبده د سیمې د خلکو په مرسته په 1901 لمریز کال کې کشف شوه. د اسلامي هیوادونو د کلتوري ادارې آیسیسکو له وړاندیز سره سم د افغانستان اطلاعات و کلتور وزارت پتیلې ده چې د روان کال د کپ په څلورمه نیټه د اسلامي کلتور د پایتخت په توګه د غزنی د تجلیل وروستۍ اونۍ ولمانځي. له فیصلې سره سم په دې نیټه به تر اوو ورځو پورې په غزنی ښار کې مختلف فستیوالونه جوړیږي. غزنی چې د 2013 میلادي کال لپاره د اسلامي هیوادونو کلتوري مرکز ټاکل شوی و او توقع کېده چې له دې فرصته به د غزنی د ودانولو لپاره ښه استفاده وشي، خو په دغه ولایت کې د زیاتو ناامنیو په وجه دا توقع پوره نه شوه. وروستای خبر ده چې د یو نوی ترانسمیتر له نصبولو او مونتاژ څخه وروسته په بغلان کې د ملي ټلویزیون د ځایي خپرونو د نشراتو ساحه 10 کیلومتره زیاته شوه. په بغلان ولایت کې د ملي ټلویزیون مشر زبیح الله باختر آژانس ته وویل چې تر دې دمخه په بغلان کې د ملي ټلویزیون ځایي خپرونې یوازې په 10 کیلومترۍ وټن کې لیدل کېدلې، خو د نوي ترانسمیتر په فعالولو سره دغه ساحه تر 40 کیلومترو پورې رسیدلې ده. د یادولو ده چې په بغلان کې ملي ټلویزیون د ورځې 10 ساعته خپرونې لري.
محمد آصف شینواری د افغانستان یو هغه ژباړندی چې کابو ټوله توجه یې د ژورنالیزم د پوهې خپراوي ته اړولې ده. د تر اوسه پورې د ژورنالیزم په برخه کې و کتابونه ژباړلي چې چاپ شوي دي. په اتم کتاب یې هم کار روان دی. په جلال آباد کې زموږ همکار شاه محمود شینواری د هغه د تازه ژباړلي او چاپ شوي کتاب او د ده د نورو ژباړو په باره کې مرکه ورسره کړې ده. د آصف شینواری تازه خپره شوې ژباړه د مطبوعاتي مرکې اصول نومیږي. د دې کتاب په باره کې شاه محمود شینواری ته وویل
د کتاب نوم دی د مطبوعاتي مرکې اصول یا ارونه. مرکه د ژورنالیزم په عملی برخه کې یو ستونزمن او پیچلې برخه ده چې موږ ډیر مهال د دې مرکې د ترسره کولو په برخه کې تیروتنې کوو. په دې کتاب کې ټول مسائل په مرکې راڅرخي، د مرکې د اصولو نه چې مرکه په کومو اصولو باندې ولاړه ده، بیا تر ټلیفوني مرکې او د پښتنو جوړولو او په پایله کې یو څو عملی مرکې په دې کې ترتیب شوی چې پښتنې څنګه جوړې شي او مقابل لوری څنګه ځوابونه ورکړي. دا لارې چارې په کې ښودل شوی چې څنګه هغه څوک چې مرکې سره لیوالتیا نه لري یا نه غواړي رسنیو سره خبرې وکړي، خبریال د کومو لارو چارو نه استفاده وکړي چې هغه په خبرو راولي. ځکه ډیر وخت داسې مرکې لیدل شوي چې یوازې په هو او نه باندې ځواب شوی چې دغه مرکې خبریال ته هیڅ په درد نه خوري، رسنۍ ته هغه نه راپور جوړېدی شي او نه د مرکې په موخه خبرېدلی شي. همدارنګه د پښتنو کولو طریقه په دې کې ښودل شوې ده. او یا هغه مرکچیان چې مثلا سیاستوال دي یا په اصطلاح لوبیدلي خلک دي او هغوی په رسنیو کې یوه دقه مایکروفون په خپل اختیار کې نیول غنیمت ګڼي، د دې نه ډېره استفاده کوي او ډېر وخت داسې شوي چې مثلا مقابل لوري یا څوک چې موږ ورسره مرکه کوو هغوی د مرکې په دې بهیر باندې برلاسي شوي دي او خبریالې تر هغې ځای ته راوستی دي او د خپلې ګټې دپاره یا د خپل ګوند ګټې دپاره یا د خپل تنظیم یا د خپل کاروبار د خپل شرکت په نفع دې د مایکروفون او د رسنیو استفاده کړي. څنګه کولای شي خبریال چې دا د مرکې واګې په خپل لاس کې ونیسی او مقابل لوري باندې غالب وسیږي په مرکه باندې غالب وسیږي د مرکه د پر کم چمتواله ونیول شي بل اخر د الف نتریا پر ټول هغه مسائل چې اوس مهال په وسنی ژورنالیزم کې ډیر مهم دي او ډیر اړین دي دا مسائل پکې رانغړل شوی.
امنه شنواسه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې دغه کتاب د رسنۍ او د پر کسان چې رسنۍ سره کار کوي او د پر ډیر ګټور دي سره خو کې ژورنالیزم په ځینې لرو موږ په افغانستان کې په بیلابیلو پنتونونو کې آیا دغه کتاب څخه په خپل په هنزو کې ترې استفاده کیدل شي؟
تر کومه ځای چې ما د افغانستان د بیلابیلو پنتونونو د ژورنالیزم د پونځي او محترم رئیسان او استادانو سره خبرې کړې دي د دې نوړانه چې دا کتاب وژباړم د دې محتوا مې د غو سره شریکه کړې ده نو غو ټول ما ته ډاډ راکړي چې دا کاملا په کاریکولم کې شامل موضوع ده په درسي نصاب کې د ژورنالیزم د پونځي او څه مده مخ کې چې تاسو په جریان کې اسې د افغانستان د ژورنالیزم د پونځي یو ګډ ناستو په دوه درې څلور پر لپسې ناستو شو بل اخره د ژورنالیزم د پاره یو ځانګړی درسي نصاب یا کریکولم چمتو شو چې په دې لړ ورځو کې به خدای کول د لوړو زده کړو وزارت لوري منزور شي او عملاً به په لیکېدو ته وړاندې شي چې دغه کتاب چون زه خپل د مغه ناستو برخوالو ما حالت چې ما څومره مطالعه کړې دا کتاب کاملا په نصاب کې شامل دی.
دې کتاب پر اساس نور کوم کتابونه چې هغه مشبړلې وي راټول کړی مو وي او پاینده کې هم کوم پلان لري چې په کوم برخه کې دغه سي یادې تورته نور کتابونه هغه مشبړل.
ما تقریبا نن نشپه کال وړاندې لومړی کتاب چې مشبړل دا هغه د خبر په نوم باندې وو هغه چون زما لومړی هڅه وه او تاسو پوهیږئ هره لومړی هڅه د نیمګړتیا او تېروتنو نه خالي نه اوس چې زه خپل هغه کتاب لولم ما ته خوند نه راکوي ځکه چې زه اوس ژباړه ګورم او هغه وخت مې کتلی نو ډېر تفاوت پکې شته دی. ما په ټوله کې د دې سره تقریبا اووه کتابونه ژباړه دي چې هغه ټول د رسنیو دپاره ځانګړي دي. مثلا لومړی کتاب زما خبرو دویم د هغې نه ورپسې چې راغی د خبر لیکنې ارونه یا اصولو چې هغه فکر کوم اوس هم په ډېرو پوهنتونونو کې ژورنالیزم پونځو کې او په دغه ان اس ټونو کې هغه لنډمهاله کورسونه چې جوړیږي په دې برخه کې هلته ټول عملاً دغې نه استفاده کیږي او تدریس کیږي. بیا هم یو بل کتاب وژباړه چې د رسنیو لپاره لنډیکنه بیا تاسو پوهیږئ دا چاپی مطبوعات په افغانستان کې ډیر مخکې تللی او تعداد یې ډیر زیات دی او متاسفانه په دې برخه کې موږ داسې مسلکي کسان نه درلودل نو د مسلکي ورځپاڼې لیکنې په نوم باندې یو کتاب ما ترجمه کړ چې هغه فکر کوم هغه څوک چې د چاپی مطبوعات سره سروکار لري هغوی لپاره ډیر ګټور دی. لکه نو وروسته بل کتاب مې بیا د په رسنیو کې د کار الف او با ده چې د الف نه په سره د صفر نه شروع کیږي تر اخره پورې چې په دې کې فوټو ژورنالیزم دی د کمرې استعمال دی مثلا غږیز برخه ده برېښنایی او دا ټول مسائل په دې کې نه غدا الف نه تریا پورې دا مسائل په کې شته دي. مخکې ما د مرکې په نوم یو کتاب وژباړه چې هغه بازار ته شکل ولاړ یا د رسنیو د کارکونکو کوکو ته ورغه غوی ډیر استقبال کا او زی ډیر وه څولم هغه هڅه و چې ما دا کتاب تقریبا 3.5 صفحې ده د امه چمتو کا او بل اخر چاپ شو. اوس زه یو بل کتاب باندې کار کوم چې هغه تقریبا نیمایي کار خلاص شوی دی پر رسنیو کې د سوجو مندل دی د رسنیو لپاره د سوجو مندل چې دا هم زما له نظر ډیره مهمه ځکه ده چې موږ اکثرا د سوجو د کمخ سره مخامخ یو د سار چې کله دفتر ته زو دی باندې فکر کوم چې موږ په چشې باندې موږ ریپورت برابر وو ډیر وخت سکیږي چې ورسته راشي مګر موږ د ریپورت لپاره هغه مندل نه شو موضوع نه شو پیدا کولای نو دا کتاب چې چاپ شي او وړاندې شي هغه ته خبرارم لاسته ورشي زه فکر کوم هغه ته چې په دې برخه کې مخصوصي کې چې خبرالان د سوجو د کمبود سره مخامخ دي په داسې حال کې چې زموږ په خوښه کې په سلګونو په اته په زرګونو سوجي مندل کیږي خو شرط دا دی چې موږ د پیژندلو هغه وړتیا ولرو او هغه ټولې لارې چارې په دې کتاب کې شته. زه هیله مند یم چې خدای توفیق راکا په ډیر لاند وخت کې به زه کتاب هم چاپ کوم او د خبرالانو غوته ته ور ورسوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. ډاکټر احسان الله درمل د افغانستان یو هغه شاعر او ادیب دی چې د شعر په موسیقي باندې غور او لیکنې کړې دي. له د سره د شعر د موسیقي په باره کې د مرکه د اوریدو بل نه درکو. شغله احسان الله درمل په دې وسنی بحث کې به د شعر په موسیقي خبري وکړو. دغنن سبا چې دا خبره ډیره کیږي چې زموش په خوانی کتابونه چې د پښتو ژبې هغه پخوانی بلاغي کتابونه د شعر د موسیقي په سکه پوره رڼا نه چي د دغه خلکو لوی دلیل څه دی
غزنفر صاحب داسې نه دی چې هیڅ رڼا نه چوي ډېر څه شته په دې کتابونو کې
کچو کې پوره رڼا نه چي
او بالکل خو فکر کوم چې په بخانی ادب پسې ګرځو او ورته شي د بخانی ادب نه غواړو د خو زموږ په استراحت غوښتنې باندې او زموږ په لټه باندې یو څه منتج کیږي
شاغلې درمل د شعر د موسیقي په باره کې هغه ډېر مهمه خبره چې په بخانو کتابونو کې چې د بدی په کتابونو کې چې د بلاغت په بخانو کتابونو کې نه یاد سوی یا پوره رڼا نه ور باندې چول سوی خو د یو شاعر په صفت او د شعر د یو کرکتون کې په صفت تاسو فکر کوئ چې مهمه ده هغه به کومه خبره ای
سمو فکر هغه څه چې یو څه رڼا په چول شوی خو دغه سی یو بل ته رابطه دغه په منځ کې د په هنو نه یاد کړی د شعر په موسیقي کې چې ډیر رول لري هغه درې سنتونه دي چې یو تجنیس ده یو تکرار ده او یو سجا ده خو زموږ د ادب کتابونو کې دغه درې سنتونه یو بل نه بیل بیل یاد شوی دي پرځنه مثال ورکوم د کاروان سپ شعر ده غم دی غل شو پسې غلی غلی راغی پروت په زړه کې مې غمه ستا د پیزوان ده دغه شعر په دې شکل هم بدرولی شم چې خیال دی غل شو پسې غلی غلی راغی پروت په زړه کې مې غمه ستا د پیزوان ده خو دلته د دې غم کلمه چې انتخاب شوی د غین د موسیقۍ د لحاظه انتخاب شوی ده دغه شعر که یو خارجي هم ووري د غین د کلمې نه د یو موسیقي په دغه په ذهن کې ایجادیږي چې یو ډول اوس د چ په مکرر ډول ووري د په ذهن کې موسیقي جوړیږي یو بل مثال درکوم زما یو شعر یو بیت و چې تر ستوریو سړی تیر کا پیروي د دغه پیر درمله بیا په کار د لاسنیوي د تخیل ما دا بیت لومړی په دې شکل لیکلی و چې تر ستوریو سړی تیر کا مریدی د دغه پیر درمله بیا په کار د لاسنیوي د تخیل خو زه وروسته متوجه شوم چې فرضاً که دغه د مریدی په ځای پیروي کلمه ذکر کوم هم د مریدی مفهوم رسوي هم د پیر سره خپله په دې پیروي کې پیر بیا تکرار شوی موسیقي لا پیاوړی کیږي نو لوی خبره بده چې موږ په خپلو معاصرو شعرونو باندې کار وکړو او د هغو نه هغه تخنیکونه راوباسو د هغوی د موسیقۍ راز وپلټو د هغوی د شعریت او هنریت رازونه وپلټو
ښاغلی درمل تاسې د کاروان صاحب بیت ولوست په هغه کې غم غل غلی او راغی دا کلمې راغلی وې په دې ټولو کلمو کې غین شریک و پخوا به تر یو حده پورې دغه شریک آوازونه په تجنیس کې مطالعه کېدل خو تجنیس دا قوت نه لري چې ټولې هغه کلمې چې د موسیقي په لحاظ له یو بل سره ارتباط لري معرفي کړي تجنیس خپله یو محدود ظرف دی زه فکر کوم هغه خلک چې وایي چې زموږ پخوانی بلې زموږ د بلاغت پخوانی علوم د شعر په موسیقي باندې پوره رڼا نه سي اچولای هغوی دغه شي ته هم اشاره کوي په دې کې ته څه وایې
بلکل هغوی خبره غلطه نه ده خو په خوانی ادب موږ ته زموږ غوښتنې ټولې نه راکوي چې موږ ټولې غوښتنې ورنه ولرو هغه څوک چې ورباندې پوه شوی دی دوی دې باندې سر خلاص شوی دی چې په پخوانیو کتابونو کې نشته او دی ورباندې پوه دی چې تکرار داسې دی او یو څه اضافه هم ورباندې شته زما اصلي موخه دا ده چې که چېرته دوی ضرورت ګڼي نو د معاصر لویو شاعرانو په شعرونو کې د دغه رازونه وپلټي او راودي باسي
تاسو خپل باید ووایو په هغه کې ویلي وو چې اولم پیری او مریدی راخسته و وروسته مو بیا پیری او پیروي راواخسته د موسیقي په خاطر باندې ګوري په همدې بدی کې یو بل صنعت دی تناسب تضاد غوی چې شعر وایي ممکن ووایي که پیری سره مریدی راوړو نو په دې کې دی تضاد صنعت او په مجموع کې د تناسب صنعت ډېر قوي راځي خو تاسې د موسیقي په ګټه دغه د تناسب له قوته تیر شوي یاست او د موسیقي له منم نیولی ده دلته بیا یو بل بحث هم رامنځته کیږي په بدی کې زموږ په د بلاغت په پخوانو علومو کې چې ګمان کوم درجه بندي پکې نه ده سوی یعنی دا هم پکې چندان معلوم نه ده چې کوم صنعت تر کوم صنعت ډیر مهم دی ممکن ځینې ډیر هنري ارزښ ولري ځینې دومره ونه لري فرضاً اوسنی اکثره د پوهان وایي چې ایهام یو ډیر لوی بدی صنعت دی
بالکل
یا حسن تحلیل یو ډیر لوی بدی صنعت دی خو ځینې نورو صنعتونو ته بیا په دومره مهمه سترګه نه ګوري یا ځینې صنعتونه خو بیخي وایي چې صنعت نه دی فرضاً توشه امغه چې دی هغه دی
لفظونه
هغه اول اوله کلمه را ټولې دی وایي چې دا بیخي هنر نه دی دا اوسنی ځینې ډیر منکر دي څه فکر کوي دغه په بدی صنعتونو کې د دې خاطره چې د شعر د موسیقي اهمیت سم معلوم سي یو څه دغه سي تحقیق هم په کار نه دی چې
ځینې ډیر مهم وبلل سي، ځینې غمره مهم ونه بلل سي، دا به شاعرانو سره ډیر مرسته ونه کړي.
زه فکر کوم دا یو مهم اړخ دی چې زموږ په لغوي کتابونه باید